وخت د غرمې یو بجه سو د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ او احمد شاه زمی هرکلی کوو. هله د روغ جوړ او خوشاله بیاس. په پاکستان کې د سینټ د مشر او مرستیال مشر ټاکلو په اړه سیاسي هلې ځلې. په دې اړه د فاټا د پارلماني غړو غوښتنه. په کراچۍ کې تازه وژنې. په خیبر پښتونخوا کې له افغان کډوالو سره د پولیسو چلند. د شمالي وزیرستان بې کوره کسو د ستنېدو مسله. د افغانستان، ایران او امریکا په اړیکو رپورټونه په روانه غړي کې لرو. په دوه منمای کې د ځوانانو شخ پروګرام وړاندې کوو. په پیل کې به احمد شاه زمی خبرونه وړاندې کړي. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د سینټ د چیرمین او ډیپټی چیرمین د ټاکنو لپاره بیلابیلو سیاسي ګوندونو له یو بل سره رابطې تیز کړې دي. پاکستان او افغانستان غیر رجسټر افغانان د مسلې د حل لپاره د مشترکه کمیشن پر جوړولو اتفاق کړی دی. او د افغانستان د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې یو شمیر وسلوال مخالفینو او ملي پوځ ته مرګ ژوبله ورته ده. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د سینټ د چیرمین او ډیپټی چیرمین د ټاکنو لپاره پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تماسونه توند کړي دي. په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز پارټي د اتحادي اپوزیشن ګوندونو یو غونډه وشوه چې پکې د سینټ د چیرمین د امیدوار په توګه د یاد ګوند د سینیټر رضا ربانی نوم خوښ کړل سو. بلخو وزیر اعظم نواز شریف بیان نن د اتحادي ګوندونو مشران هم د غرمې او ډوډۍ تور بللي چې پکې به د سینټ د چیرمین په اړه خبرې کیږي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو غړو دړکاور کړی ده چې که د دې سیمو د څلور سینیټرانو لپاره ټاکنې ونه سي او د سینټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین منتخب کیږي نو دوی به یې نه تسلیموي او پر ضد به یې عدالت ته ځي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د روان میاشتې په 12مه نیټه د سینټ اجلاس رابللی چې پکې به د چیرمین او ډیپټي چیرمین انتخاب کیږي. تیر شپه په کراچی ښار کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د رینجر ځواکونو او پولیس چارواکو پرون یوې ګډې خبري غونډې ته ویلي چې دا کسان په سرجانی ټاون کې د امنیتي ځواکونو سره په مبینه وسلوال مقابله کې وژل شوي دي. د چارواکو وینا وژل شوي څلور واړه کسان د وسلوال طالبانو د ډلې غړي دي او په دوی کې د تحریک طالبان پاکستان سجنا ګروپ سره تعلق لرونکي ډلې د کراچی امیر چوټا عبد او نائب امیر رحمان الدین الیاس لالا هم شامل دي. چارواکو وایي د وسلوالو په ډزو د رینجر ځواک دوه سرتیر هم ژوبل شوي دي. وسلوال طالبان لا پر دې اړه تر د پېښور د پولیس چارواکي وایي کوم افغان کډوال چې قانوني اسناد ولري د هغوی خلاف به هیڅ ډول کاروایی نه کوي او صرف د غیر قانوني کډوالو خلاف یې ګامونه پورته کړي دي. په دې لړ کې پر مازګر د پېښور په پولیس لاین کې یو غونډه وشوه. د پېښور د پولیسو د عملیاتو مشر میا محمد سعید په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې در دې دمه د پېښور څخه شاوخوا 2000 غیر قانوني افغان کډوال خپل وطن ته استول شوي دي. د یادونې وړ ده چې پاکستان کې یا د افغان کډوال د مشکلاتو په اړه د کډوالو د وزیر سید حسین عالمی برخي په مشرۍ د افغان حکومت یو وفد او پرون اسلام آباد ته رسیدلې دي چې په دې لړ کې به د اعلی حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کوي. پاکستان او افغانستان غیر رجسټر افغانانو د مسلې د حل لپاره د مشترکه کمیشن پر جوړولو اتفاق کړی دی. دا کمیشن به نادرا افغان کډوالو کمشنریټ، وفاقي حکومت او د افغانستان د سفارت پر چارواکو مشتمل وي. پر دې سربیره په دې لړ کې سبا په اسلام آباد کې ودرې خیز غونډه هم کیږي. په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې د کډوالو د چارو مسول ډاکټر الوزی په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی د خیبر پښتونخوا له گورنر او وزیر اعلی سره هم په دې اړه پر خبرې اترې وکړي.
اسناد برابرېږي چې د هغه اسنادو په لاسته راوړلو به هغو ته ویزه ورکول کېږي او هغه ویزه به تقریبا تمدیدېږي. دا وشوه چې دې خلکو به راجستر کېږي د دې راجستر د ان راجستر مهاجرینو دپاره دا خبر وشوه چې دا به راجستر کېږي. طریقه او ترتیب او تنظیم او پالیسي چې کومه ورته جوړېږي هغه به په دو تری پارټاټ کې دغه د حکومت پاکستان، افغانستان او یونیسار بین المللي
د یادونې وړ ده چې په پېښور کې پرانمي پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته په زرګونو افغان کډوال دې ته مجبور شوي چې پاکستان پریږدي او خپل هیواد ته ستانه سي. دوی د پولیس لخوا شکایت کوي چې له دوی څخه پیسې اخیستل کیږي او په زور وطن پریښودلو ته اړ ایستل کیږي. خبرونه لمشال اډیو خبري د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د فرا ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي پوسټ پر پوسټې د وسوال مخالفینو حمله پر شا تمبولې ده. د دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي وسوال مخالفینو تیر ماښام په بالابلوک کې د ملي پوسټ پر یوې پوسټې لڅو لور حمله وکړه چې سیمې ته د اضافي عسکرو په لیږل کېدو دا حمله شنډه سوه. خبر پانه کې راغلي چې په دې حمله کې شل وسوال مخالفین او 15 د ملي پوسټ سرتیري وژل شوي او 12 وسوال مخالفین ټپیان شوي دي. تر اوسه وسوال مخالفینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ریپورټونو تر مخه کوردی ځواکونو د عراق په شمالي برخه کې د کرکوک شار څخه د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش وسلوال شاته تمبولې دي. د سیمه ایز امنیتي کونسل اړخه پرون جاري سوی یو بیان وایي کورد پېشمرګه ځواکونو د یادی وسلوال ډلې څخه شاوخوا سل مربع کیلومتر سیمه بیرته ترلاسه کړې ده چې پکې تر سلو پورې وسلوال هم وژل شوي دي. د دې بیان تر مخه پېشمرګه ځواکونو داسې یو چوک هم په ولقا کې اخیستی دي چې د کرکوک او موصل ترمنځ مهم ستراتیژیک ارزښت لري. موصل تر ټولو لوی شار دی چې محل اسلامی دولت نومي وسلوال ډلې په قبضه کړي. میجر جنرال عمر سالی روشس خبري اژانس ته ویل دي چې په دې لړ کې ځواکونو ته د وسلوالو لړخه ډیر کم مزاحمت مخې ته راغلي دي. په امریکای کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند سېنټرانو او وڅلويش کسيزه ډلې خبرداري ورکړي چې کله د کانګرس د منځوري پرته د ولسمشر اوباما انتظامی او ایران ترمنځ کوم اټمي لوزامه کیږي هغه به تر ډیره وخت قائم پات نه سي. دغه پرانیستي خط چې پرون سېنټر ټام کاټن او د ریپبلیکن ګوند شپږ څلوېښت نور سېنټرانو په ګډه ایراني چارواکو ته استولي په کلکل سوي چې که دغه ډول منظوري ونه لري نو دې لړ کې کومه لوزنامه به صرف د ولسمشر اوباما او د ایران د ستر مشر ایتالله علي خامنهي ترمنځ معامله وي. په دې خط کې وړاندې ویل سوي دي چې راتلونکي ولسمشر داراز کوم اجرایي امر د قلم په یو حرکت ختمولی سي او آینده کانګرس د دې ممکنه لوزنامې په شرایطو کې هر وخت بدلون کولی سي. دا وتر دې محل د مشال رادیو خبرونو استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل یورو په 90 پیسې اخیستل کیږي او په یو سل 2 روپې او 45 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل 25 روپې او 50 پیسې او په یو سل 53 روپې. یو یورو په یو سل 10 روپې او 50 پیسې او په یو سل 10 روپې او 70 پیسې. یو ریال په 20 روپې اخیستل کیږي او په 20 روپې او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپې او 50 پیسې او په 20 روپې او 90 پیسې او یو افغانۍ په یو روپې شپږ اویا پیسې اخیستل کیږي او په یو روپې اته اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجې حرارت 21 او شپږ، بنو کې 21 او 3 او کوټه کې 18 او 3 وي.
خبرونه مولا احمد چازمی اوریدل او بیا رابی اکرم خان تر د کرنسی قیمتونو د موسم حال درکړي. په دې غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دغه مهم رپورټونه لرو. په پاکستان کې د سېنات د مشر او مرستیال مشر ټاکلو په اړه سیاسي حالې ځلې تیز شوي، خو د فاټا پارلماني غړو ویلي تر څو د قبایلي سیمو څخه څلور سېنېټان نوي ټاکل شوي دغه انتخاب ته وځنډول سي. آیا د دوی غوښتنه څه آئینی او قانوني حیثیت لري؟
دا په آئین او قانون کې ضروري نه ده چې پوره د موجود وي، څلور خدایي نمایندګي شته.
د شمالي وزیرستان بیکوره کلسو خلکو د ستنېدو لا برخلیک نه دی معلوم، دوی څه دړکه ورکوي.
حکومت ته یو فیس تاریخ مونږ ته د واپسۍ راکړي چې په هغې باندې زموږ واپسي وشي. که چېرته اونه شوله یا به د وزیرستان په طرف باندې زموږ مرچ وي او یا به د اسلام آباد په طرف باندې مرچ وي.
او د ځوانانو ژغ پروګرام د ټولنیزې شبکې فیسبوک په ارزښت پاوري چې د خو ځوانانو د فیسبوک کې ور ډله جوړ کړې ده، دوی به څه کوي؟ یو شمېر نور رپورټونه لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال ریپورت. په پاکستان کې د سېنات د چیرمن او ډیپټي چیرمن د ټاکون لپاره پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره رابطې توند کړې دي. د لړکی پرون په اسلام آباد کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټي د اتحادي او اپوزیشن ګوندونو یو غونډه وشوه. بلخوا وزیر اعظم انور شریف نن د اتحادي ګوندونو مشران هم د غرمې ډوډۍ ته وربللي چې پکې ممکنه ده د سېنات د چیرمن په اړه هم خبرې وشي. احمد الله په دې اړه نور حال راکوي.
دا محل په پاکستان کې خصوصا د سنټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن د پاره ټول ملک سیاسي او حکومتي ګوند چې کوم دی هغه لګیا دي خپل مینس کې سلام مشورې شروع کړي دي او یو بل سره ملاویږي. خو تیر ماخام مازیګر په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي او دغه شان نور اپوزیشن ګوندونه چې کوم دي چې پکې عوامي نېشنل ګوند دی، مسلم لیگ قاف دی، ام کیو ام دی او د جمعیت علماء اسلام هغه چې د حکومت مرستیال ګوند دی، خو بیا هم د تیر ورځ صدر پخوانی صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې شوی یو اجلاس کې ګډون وکړلو او دوی ټول په متفقت توګه باندې د مولانا فضل الرحمن ولی ښکاره د جواب نه دی ورکړی، خو د نورو ګوندونو لخوا په متفقت توګه باندې سینیټر رضا ربانی چې کوم دی هغه د چیرمن د عہدې لپاره وټاکو ویل چې دا لکه امیدوار دی د ګوندونو لخوا. دغه شان ډیپټي چیرمن خبره چې کومه ده نو هغه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وینا وه چې دې لپاره ښه خبره دای چې د ډیپټي چیرمن کوم چې هغه د بلوچستان نه وټاکل شي او دې لپاره د بلوچستان چې کوم دغه دی هغه د خپل مینځ کې سلام مشورې وکړي. پاتې شو د فاټان څلور سینیټران نو په هغه کې درې سینیټران موږ سره مرګري دي، یو د جمعیت علماء اسلام ګوند چې کوم دی دا غی مرستیال دی حمید نو هغه چې کله مولانا فضل الرحمن چې کوم دی هغه مطلب موږ سره مرګرتیا وکړم دا شان هغه هم موږ سره شامل دی
شامل دی.
دین علاوه د مسلم لیگ نن چې کوم دی حکمران ګوند هغه چې کوم دی نن د ملک سیاسي مشران چې کوم دی هغه نن د غرمې په ډوډۍ باندې بللې دي او هغه به ډوډۍ د بلنې ورکړې شوی نو هغه به کله راشي په دې حواله سره مسلم لیگ نن چې کوم دی
هغه خپل
سیاسي ګوندو
لای عمل اعلان نه
دا منور شاه سره خبري کولی احمد الله د سینټ چیرمن او ډیپټي چیرمن پټاکلو خپل تبه په قوامي اسمبلی کې د قوالی سیمو منتخب غړي وای ک د دغه سیمو د څلورو سینټرانو د انتخاب لپاره ټاکنې ونیسي او په دې حال کې د سینټ د مشر مرستیال مشر ټاکنه کیږي نو دوی به نه مني او پرځت به عدالت ته هم ځي. یو ځل بیا به احمد الله ته خوش شو.
د فاټان منتخب بازي د قامي اسمبلی غړي وایي چې ترڅو د قبایلی سیمونو سېنټران نوي ټاکلې شوی تر هغه دی د سېنټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن ټاکنه و نکړې شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامي اسمبلی غړي حاجی بسم الله خان وینا وا چې د فاټا د نوي سېنټرانو نه په غیر د ټاکنه باندې لانجمنه وي او دوی به چارې هم تسلیم نکړي. نو موغړي زیاته کړه ک د سېنټ چیرمن او ډیپټي چیرمن و ټاکلې شول نو دوی به غني چې موجوده حکومت فاټا په انتظامی او سی توګه د پاکستان برخه نه غنی او دوی به د عدالت مخه کوي.
دا د قانون او د آئین او د رواج نه برخلاف د دایو حصہ ده د ملک. که د نورو نوی پکې شاملېږي نو زمونږ نوی شامل دي له هم پکې حق جوړيږي، قانون کې جوړيږي، په دستور کې جوړيږي.
د تیرې نه په ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین لخوا جاری کړی شوی ایوي صدارتي حکمنامه کې د فاټانه منتخب د قامي اسمبلی هر یو غړي ته د څلور ووټونو پر ځای د یو ووټ ورکولو حق ورکړی شو. د حکم نامې په ضد د تیر زیارت پورس د فاټا شپګو غړو غازی ګلاب جمال، حجی بسم الله خان، بلال الرحمن، ساجد حسین توری، ناصر خان او شاجیګل افریدی په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو چې پکې یې دریس خپل کړو چې حکومت لخوا د سینټ انتخاباتونه یو څو ساعت وړاندې حکم نامه جاری کول د جمهوریت پر ضد ده. د اوریدنی وروستو عدالت الیکشن کمیشن کابینه ډیویژن او اسټابلیشمنت ډیویژن ته نوټیس جاری کړې او په یو اونۍ کې ترې جواب وغوښتو. هم په دغه ورځ الیکشن کمیشن پخپلی ایوی هنگامی غونډه کې په قبایلی سیمو کې انتخابات د نامعلومه مودې پورې وزنډول. مشال ریډیو چکلا د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ بار په خوانی صدر قاضي انور نه تپوس وکړو چې فاټا د څلور سینیټرانو د ټاکنې نه په خیر د سینټ چیرمن او ډیپټي چیرمن ټاکنه په آئینی توګه یو صحیح ګام دی.
د مرکې د خبرې داسې دي چې هغه آئین او قانون نه دی، په دې تکي د ضرورت مطابق خبرې دي. دا په آئین او قانون کې ضروري نه دی چې پوره د موجود وي. سبو خدای نمائندگی اسلام چنن چیئرمین الیکشن چې دی سمپل میجارټی اف دی ممبرز دی.
یاد دی چې په پاکستان کې د سینټ د ټولو غړو شمیرا یو سلو څلور دا چې پکې د هرې صوبې نه دریش دری سینټران، د اسلام آباد نه څلور او د فاټا نه اته سینټران شامل دي. په دې یو سلو څلور سینټرانو کې د نیمو مودا د روانې میاشتې په یولسم نیټه به پوره کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تر ټولو لوی شهر کراچی پولیس وایي تیر شپه په دوه بیلابیلو پیښو کې د وسلوالو طالبانو څلور غړي وژلي او اته نورې شوندې نیولې دي. پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو د سجنا ګروپ ته کراچی امیر هم شامل دی. وسلوالو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. تفصیل د ظفر کریمي په ریپورت کې.
پولیس چارواکی وای تیر شپه په سرجانی ټاون کې د وسلوالو سره په مبینن خطه کې څلور وسلوال وجلیدی. د رینجر ځواک د ویان لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی پنخته کې په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو د کمانډر سجنا ګروپ امیر عبید چوټو په ګډون څلور وسلوال وجل شوی او د دوی له ولقې څخه وسله هم ترلاسه شوې ده. د اعلامیه تر مخه پنخته کې د رینجر ځواک دوه سرتیري هم جوبل شوي دي. عبید چوټو د کراچۍ په سوراب ګوټ کې استوګنه لرله او نوموړي په کراچۍ کې د وسلوالو د وجل شوي امیر عبید مچړو وروستو د وسلوالو د کراچۍ امیر ټاکل شوی. د ترهګرۍ سره د مبارزې د ځواک یا سی ټی ډی چارواکي وایي تیر ماښام یې د کراچۍ په اتحاد ټاون کې اته وسلوال نیولي هم دي. د یادې ادارې انچارج علي رضا په دې اړه تیر ماښام خبري غونډې ته وویل د نیول شوو کسانو تعلق د وسلوالو طالبانو د ډلې سره دی. دی وایي د وسلوالو د ډلې یو کمانډر د ځان سره د وزیرستان څخه ځینې کسان کراچۍ ته راوستلي وو. دا اطلاع موږ ته نږدې 15 ورځې وړاندې ترلاسه شوې وه. موږ په دې کار کوو او نن په دې کې بریالي شو او دا ټوله ډله مو د وسلو په لاس ونیوله. دوی دوه موټر سایکلو کې بارود ځای په ځای کړي وو او په کراچۍ کې په کوم حساس ځای د غټې حملې منصوبه لرله. د علي رضا په خبره نیول شوي کسان نن محکمې ته وړاندې کیږي. یاد دی وي په کراچۍ کې د تیر یو نیم کال راهسې د لټون عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د دغې عملیاتو په ترڅ کې د کراچۍ په مشرقي او مغربي ضلعو کې د امنیتي ځواکونو او مشکوک وسلوالو ترمنځ د مبینان خطو پیښې هم زیاتې شوې دي. په دې پیښو کې پولیس چارواکي زیاتره وخت د وسلوالو د وژنې ادعاوې کوي. د کراچۍ مشرقي او مغربي ضلعو په زیاتره برخو کې پښتانه میشت دي. په دې علاقو کې د تیرو دریو کلونو راهسې د هدفي وژنو، فرقیزون خطو او قلنګ اخیستنې پیښو زور نیولی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال رادیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
پا پیشور آرمی پبلک سکول دا سوال بری درست دا ترگری دا مخنیوی لپارا پولیس هر روز دا لطون عملیات که ویچ پکی هر اونه یو ورز پولیس او پوس گرد چنیز عملیات هم که بی خوافغان کروا چکت که ویچ دا عملیاتو لواجی مشکلات زیاد سویدی. بلخوا دا پیشور اس اس پی اپریشن میا محمد سید مشال ایلو سر پا زنگر دا مرکه که ویلی چې دې لړکې دوی د افغان کونسلګری هم سره په رابطه کې دي او هڅه کوي چې په قانوني توګه دلته میشت افغان کډوال د مشکلاتو وساتي. غلام غوث په دې اړه نور تفصیل راکوي.
تیر مازیګر په پولیس لائن پیښور کې د پیښور ایس ایس پی اپریشن میا محمد سعید له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري هغوی دې هیڅ غم او فکر نه کوي او یوازې هغه افغانان مشکل لري کوم چې قانوني اسناد نه لري او تر دې دمه شاوخوا 2000 غیر رجسټرډ افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږدول شوي دي.
اوس پورې د 2000 نه زیات افغان مهاجرین چې کوم غیر قانوني تور باندې پاکستان کې مقیم دی په پیښور کې هغه مونږ اوسه پورې د دې ځینې ریپورت کړی دي. افغانان زموږ وروڼه دي او چې کوم بالکل قانوني تور باندې دلته پاتې کیږي هغه سره ډاکومنټس هم هغه بالکل مونږ کوشش کوو چې نه وچړو. هغه سره د افغان کونسلر سره افغان کونسلر جنرل سره زموږ میټینګز هم شوې دي او مونږ کوشش کوو چې هغه افغانونه چې کوم خپل کاروبار کوي او ډېر په شرافت په طریقې باندې دلته کې پاتې کیږي هغه مونږ نه تنګوي.
د پیښور ایس ایس پی اپریشن میا محمد سعید له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه چې په پیښور کې د ترګر فعالیتونو د مخنیولو لپاره د پوس سره په ګډه وخت په وخت لټون عملیات ترسره کیږي چې پکې یو شمیر وسلوال هم نیول شوی دي او د لټون د دې عملیاتو ډېری ښه نتیجې را مخته شوې دي.
دا چې تاسو په ریسرچ اند سټرایک اپریشن کې موږ بالکل روزانه په ستاسو باندې کې په دې کې هفته کې موږ یو داسې اپریشن کوو چې کم کې د آرمی سره هم موږ او نور چې کم لا انفورسمنت ایجنسیز دا غي سره مشترکه جوائنټ هم یو اپریشن کوو. د دې ډېر زیات خسارات راغلي دي او چې څومره وسلوال
د یادونه ور ده چې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید رستو په پیښور کې د امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو له وجې د افغان کډوالو ستونزې هم سیوا شوې دي. خو د پیښور ایس ایس پی اپریشن میا محمد سعید وایي چې کوم افغان کډوال دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد لري هغوی به د لټون د عملیاتو پر مهال نه چیړل کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش، دیارلس زره پنځه سو اتیا، پنځلس زره اووه سو شپېته او اووه زره اته سو اتیا کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف د شنبې په ورځ په پېښور کې ویلي چې په روانه میاشت کې به د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېدنه پیل سي. بل پلو د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو د مارچ پر دولسمه نیټه هم پر دې مسله جرګه رابللې ده. پوښتنه دا ده چې د دې جرګې هدف څه دی، او که چیرې د بې کوره کړل سوو ستنېدنه پیل هم سي نو د دوی لپاره هلته څه بندوبست سوی هم دی او که نه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو هغه جرګه د روانې میاشتې تر دولسمې نیټې ځنډولې ده، کومه چې د تېرې یکشنبې په ورځ کې ده. دا جرګه په داسې حال کې رابلل سوې ده چې د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېده به د مارچ له یو دېرشمې نیټې پیل سي. د شمالي وزیرستان د ګرینډ جرګې له غړي ملک نثار علي خان څخه مې وپوښتل چې د دوی د دې جرګې هدف څه دی. نو هغه وویل
د دې خبرې لپاره چې حکومت ته یو فیس د تاریخ مونږ ته واپس راکړي چې په هغه باندې زمونږ واپسي وشي. که چېرته اونه شوله نو مونږ به له دې خلاف مخکې خبره وکړو چې یا به د وزیرستان په طرف باندې زمونږ مرچ وي او یا به د اسلام آباد په طرف باندې مرچ وي.
که چیرې د دې جرګې له غوښتنې سره سم د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېده پر همدې اعلان کړې نیټه پیل سي، نو بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دا کډوال د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله د رسېدلي زیان په اړه فکرمند دي او که نه؟ ملک نثار علي خان په دې اړه زیاتوي،
زمونږ خو بازار تباد دی، زمونږ کور تباد دی، زمونږ تعلیم تباد دی او زمونږ صحت تباد دی، دغه رنګ زراعت تباد دی. زمونږ د زندګۍ چې څومره شعبې دي د ټولو نقصان شوي دي، نو مونږ ته د هغې هر څه بازار راکړلی شي. خو که چېرته د حکومت زمونږ دغه تاوانونه مونږ ته نه راکوي، نو خو بیا حکومت خو زورور دی، لکه څنګه چې هغې نه مونږ په زور باندې راوویستلو، همدغه شان ته به د دې نه مونږ هم په زور باندې یا وزیرستان ته یو بل ځای ته وباسي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو د اندېښنې مې د خیبر پښتونخوا په بنو کې د بکاخیل په نامه کډوالو کیمپ د مشر برګیډیر مختار مخې ته کښې شوې. برګیډیر مختار وویل
دا کډوال به په بیلابیلو پړاوونو کې ستنېږي. د کومو سیمو خلک چې ستنېږي هغوی ته موږ هلته د بیا بحالۍ په لړ کې د روغتون، سکول، اوبو او بجلۍ په برابرولو کار روان کړی دی. چې کومو سیمو ته خلک ځي هلته موږ دوی ته سهولتونه برابروو.
پاکستانی پوځ د تیر کال د جون میاشتې پر پنځلسمه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پیل کړی وو او ادعا کوي چې تر اوسه یې یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. له برګیډیر مختار څخه مې وپوښتل چې لومړی به د کومو سیمو خلک ستنېږي. نو هغه وویل
دا اعلان به ولسی حکومت کوي چې د کومو سیمو خلک به لومړی ستنېږي. د داسې سیمو د انتخاب پریکړه د ولسی حکومت ده. زموږ لخوا ورته تیاری شوې ده.
د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل سوي دي چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا او خوست کې میشت دي.
بوریوال کاکړو. بلخوا د جنوبي وزیرستان د مسودو قبایلي جرګه وایي دوی به د خپلو سیمو بیا آبادولو لپاره هلې ځلې توندې کړي. د جرګې غړو پرون وویل مسعود قبایل د تیرو لسو کلونو راهیسې د بد امنۍ له وجې د بې کورۍ ژوند تیروي چې خپلو سیمو ته د ستنېدنو پس به یې دوی د بحالي کارونه شروع کړي. جرګې دې لړ کې نور څه غواړي؟ زه سیلاب مسعود رپورټ ته به واستوم.
د شلي وزیرستان مسعود قبایانو مسلات کړی دی چې دوی به ړنګ وزیرستان بیا جوړوي، آبادوي. په ډېری اسمیل خان کښې میشتو مسعود قبایانو دا پریکړه د اتوار په ورځ د مسعود اصلاحي جرګې د نویو عهدیدارانو د سوګند پورته کولو په درنه غونډه کښې وکړله. د مسعود اصلاحي جرګې ستر سکتر بادمګل مسعود وویل
بنیادی خو د میرا د اگزیکټیو کونسل د مسعود اصلاحي جرګې د حلف رسم پیرا کول دا خو یقیناً د مسجد د اتفاق د اتحاد د رنمایی د پوره او خپل قوم تم د آگاهۍ د پوره د پروګرام نن منعقد کړی و.
دغه بریکښې په غونډه کښې موجود مشینی بریګیډیر قایم شیر مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده
د لس کلو نه دا مسجد متاثر شوي دي، د وطن راوتلي دي، دار په دار دي، کراچۍ پره په ټول پاکستان خېړنګ دي، کولینه یې بند شوي دي، وړکې به تعلیمه ګرځي. مسعود اصلاحي جرګه د مسجد د پورا دیر سے کولے شی دے تاوالی دا پچار دو چھ انفرادی سوچ مسجد کام شی او اجتماعی سوچ پیدو کو کن
دے اسلائی جرگے نوی چانکڑی شوی مشر مفتی ابراہیم زیادتا کڑا
دا کم دیر و درد دلی یوت ناز یوت مراتو دے کم دے پورا دے حکوماتنا و خلی انشاءاللہ میں جو پروتلین کی واقع شے چکیم وزیرستان نانک شوائی دے دو بیا جوڑے وی چکیم بچینا تعلیم پوتے دے چھ آغا خپل تعلیم سر تا ورا سوی امن روشی
دے دغی غنڈے مشر ملماد دے کمی اسمبلائی نمائندہ مولانا جمال الدین میں پشتنا وکڑا چھ مسعود کا بائلون پا موجودہ آلاتو کشے دے کم مشکلاتو سارا مخمخ او پا دغا باریک شے دے مسعود اسلائی جرگے حالو زلو تا تاسو پسر نظر کسائے دا غوی زواب وان
پا پاکستان شے پا خزیر ٹیم شے دے طولنا مظلوم ترین او دے ملک وفادار کم کم اغا مسید دائی چھ دار پا دار دائی او حکومت تا چھ دیغی مسید کم دے وفایی کی مسیلاتو ان نویر کیوی او مسعود اسلائی جرہا دا یوشا عمل دائی چھ دے 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 مظلوم کم دے خلق دے آوز چگاوی کچیر تا ہاں دے دے پا داش مخلص وی نو انشاءاللہ اللہ پا کو کامیابی ورکاوی
پا دا موکے مسعود اسلائی جرگے دا ہاں جاواتا کڑا چھ جرگا با دے وطن پا نورو شارونو کشے مشتو مسعود کبالیانو تا ورغرزوالو سرا دے جرگے نوی فورمونا جوڑاول شی چھ دے مسعود کبالیانو پا مشکلاتو کشے اسانتیاوی پیدا کڑای شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال راڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
د قبایلی سیمو د لوبو اتحادیو مشران شکایت کوي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د فاټا گیمز تر سره کولو اعلانونه کیږي خو دغه گیمز یا لوبې تر اوسه د ځنډ ښکار دي. دوی د حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا گیمز ځنډولو پلټنه دي وسی ځکه که چې دې لپاره پیسې هم منظورې شوي دي خو په دې باندې څه عمل ونه کړل سو او دې سره قبایلي لوبغاړو د خپلو صلاحیتونو د لا ښه کولو څخه بې برخې شوي دي. د فرهاد چنواری رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو د لوبو اسوسیشن مشران وای چې د فاټا سپورټس ډایریکټوریټ او فاټا اولمپک اسوسیشن دوه وار د فاټا گیمز یا د لوبو د میلې د را جوړولو اعلانونه وکړل خو تر اوسه دغه لوبې ترسره نشوي. دوی وای چې د فاټا گیمز د پاره روپۍ هم منظور شوې دي او تحقیقات یې وکړی شي چې دا ولې ځنډول شوې دي. په دې هکله د فاټا باسکټبال اسوسیشن جنرل سیکرټری دلاور خان مشال ریڈیو توائی
دمو مخکې ساده کا گورنر صفقت الله انجینیر صاحب او هغه هم داسې اعلانونه وکړو هغه هم داسې ویلو خو تر اوسه پورې هیڅ جوړ نه شروع و مو چې کوم خپل انفرادي و د بسکټبال ټورنمنت نېشنل جونیئر شپ کړه او هغه کې مو فرست پوزیشن و یا گورنر صاحب دې نام اعلان وکړ خو نن پورې هغه نام هم مل ملاو نه شو.
او د فاټا جوډو اسوسییشن جنرال سیکرټری نورشاه اپریدی هم وویل چې د فاټا گیمز د نتر سر کولو پښتنه دی وکړې شي
یو زمانہ بلکې د موږ د فاټا هر یو پلیئر به دا خواهش وي چې دا گیمز په اول چې کنه په فاټا سره باندې وشي او د دې لپاره سپیشل زموږ د جوړو گیم خو چې کنه هغه په نېشنل سره باندې ماشاءالله ډېر ښه پوزیشن روان دی. زه غواړم چې د فاټا گیمز وشي نو د هرې جلسې نه به ماته پلیئرز راشي د هغې کې به ماته نور ټیلنټ هم مخې ته راشي هغه به زه مخکې چې کنه نور هم په پروموټ کولو چې کنه کوشش وکړم.
د فاټا گیمز د ځنډېدو د علت په هکله مو چې کله په فاټا سیکرټریټ کې د فاټا سپورټس نوی ډایرکټر ارشد نوید نو پوښتل نو دوی وویل
ما خو چې نو دا په اخبار کې اشتهار وکړی دی او سونه دا گیم کې سامان لګي هغه لپاره مو اډورټایزمنټ ورکړی دی. دا کمیشن مونږ دلته جوړ کړی دی. آج سامان مونږ واخلو مونږ ځان تیار کړو بیا به مونږ اعلانو. خبر داسې دی کنه تر کومه چې فاټا والا دا ښه نه تاسو ته پته دی چې فاټا کې چې گیم کیږي نو ټولو نه اول پرایورټی لائن آرڈر وی تیرا علاقہ کی امن وی سکون وی زغی وی چکلا آغا زین من کا کلیر سونه شی تیرا امن نشتا سکون نشتا نو دی پوجه باندې دا ڈیلی کی.
د قبایلی سیمو د لوبو اسوسییشنز مشران وای چې حکومتي چارواکي د خپل وادي پوره کړي او زر تر زر د فاټا گیمز تر سره کړي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
او سم یو نیمه بجه کېدون کې د پدوم نیمای کې د ځوانانو ژخ پروګرام لرو. خوس به احمد چازمی توار ورکو چې د خبرونو لنډې سوړندې کړي. په پاکستان کې د سینیټ د چیرمین او ډیپټی چیرمین د ټاکنو لپاره پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تماسونه تیز کړي دي. په دې لړ کې پرون په اسلام آباد کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې د پیپلز پارټي د اتحادي اپوزیشن ګوندونو یو غونډه وشوه چې په ګډه د امیدوار په توګه د سینیټر رضا ربانی نوم غوره کړي. بلخوا به نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اتحادي ګوندونو هم یو غونډه کیږي. تیر شپه په کراچی ښار کې څلور مشکوک کوستوال وژل شوی دي. د رینجر ځواکونو او پولیس چارواکو پرون ماښام یوې ګډې خبري غونډې ته ویلي چې دا کسان په سرجامي ټاون کې د امنیتي ځواکونو سره په وسلوالو نشته کې وژل شوی دي. د چارواکو په وینا وژل شوی څلور واړه کسان د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي دي او په دوی کې د تحریک طالبان پاکستان سجنا ګروپ سره تعلق لرونکي ډلې د کراچی امیر چوټا عبد او نائب امیر رحمان الدین الیاس لاله هم شامل دي. پاکستان او افغانستان د ناجستر سو افغان کډوالو د مسلې د حل لپاره د یو ګډ کمیسون پر جوړولو اتفاق کړی دی. دا کمیسون به د نادرا افغان کډوالو کمشنریټ، وفاقي حکومت او د افغان سفارت پر چارواکو مشتمل دی. پر دې سربیره په دې لړ کې سبا په اسلام آباد کې ودرې اړخیزه غونډه هم کیږي. د پېښور د پولیس چارواکي وايي کوم افغان کډوال چې قانوني اسناد لري د هغوی خلاف هیڅ ډول کاروایي نه کوي او صرف د غیر قانوني کډوالو خلاف ګامونه پورته کوي. په دې لړ کې پر مزګر د پېښور په پولیسستان کې یو غونډه وشوه. د پېښور د پولیسو د عملیات مشر میا محمد سعید پر مشال رادیو ته وویل چې د پېښور څخه شاوخوا 2000 غیر قانوني افغان کډوال خپل وطن ته استول شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د فرا ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي پوسټ پر پوسټي د وسال مخالفینو حمله پر شاتم بولیده. دفاع وزارت په خبر پانه کې ویلي وسال مخالفینو تیر ماښام په بالابلوک کې د ملي پوسټ پر یو پوسټي له څلور حمله وکړه. سیمته د اضافي عسکرو په لژل کېدو دغه حمله شندسوه. خبر پانه کې راغلی چې په دې حمله کې شل وسال مخالفین او 15 د ملي پوسټ سرتیري وژل شوي او 12 وسال مخالفین ټپیان شوي. احمد چازمی و چه ده خبرونو لندیزه درتا وړاندې کړل. اوس هم احمد چازمی درتا اونیز پروگرام د ځوانانو ژغ وړاندې کوي. د ځوانانو ژغ نن نه خبرونه کې دا ځل په ټولنیزو رسنیو په ځنګړې توګه په فیسبوک کې د پښتنو ځوانانو پر فعالیت بحث شوی دی.
نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیزغم کوم.
د مشال رادیو په ځنګړی ونې خبرونه د ځوانانو ژغ کې مزه احمد شاه اعظمی هر کله کوم. په نړۍ کې د انټرنیټ لراتک سره سم خلکو ته دا موقع په لاس ورغله چې له یو بل سره په اسانه او ګړندۍ توګاړي کې ټینګ کړي او معلومات سره شریک کړي. خو د ټولنیو رسنیو راتک په دې برخه کې یو نوی انقلاب رامنځته کړی. له دې لارې نه یوازې خلکو ته د خپلې رایې او نظر د څرګندولو موقع په لاس ورغله، بلکې دا اسانتیا هم ورپه برخه شوه چې خپل ژغ په یو وخت کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشت تر ګڼ شمېر خلکو پورې ورسوي. د ځوانانو ژغ نن نه خبرونه کې دا ځل په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه په فیسبوک کې د پښتنو ځوانانو پر فعالیت بحث کوو. د خبرونې یو ګډونوال له کندهار فعال ځوان جانان مومن را سره د ټلیفون پر لیک دی او بل ګډونوال بیا فعال ځوان رحیم ګل نایل دی چې له خوست را سره مل دی. تاسو دواړو ته په خبرونه کې اشاره غلاست وایم. مننه
شکر ځم ماشاالله د رنولو او د دونکو ته او کارمندان ته سلامونه
درنه شوم کوم. وعلیکم السلام. ډیر مننه. تیرونی سلګونو خوسته یو ځوانانو چې په فیسبوک ټولنیزه شبکې کې فعال دي د خوست لګټو د دفاع ادارې نمګړتیا او ته د متوجي کولو د بدګړنو پر خلاف د ژغ پورته کولو د فیسبوک مناسبي کارونی او د ځوانانو د یوال لپاره ناشته وکړه. تر دې وړاندې بیا په کندهار کې یو شمېر هغو فیسبوک فعالینو ته لاسلیکونه ورکړل سول چې د دغه ټولنیزه شبکې لالارې ټولنې ته خدمت کړي او لسې تعلیمي حلو ځلو ته متوجي کړي دي. دا دواړه اقدامات نوښتونه دي. په دې اړه به بحث کوو. لومړی ورزو جانان مومن ته. جانان مومن، دار ته وایس چې په کندهار کې فیسبوک پالینو ته د لاسلیکونو ورکولو دغه ایډیا یا دغه نوښت څه ډول ستاسو ذهن ته راغلی او د دې تر شا څه لامل و؟
تقریبا څو میاشتې مخکې، البته دا کار یو څه مخکې شوی و، په کندهار کې د افغانستان په سر کې د ځوان ملي تاجر ښاغلی حبیب مطلع صاحب من یو خیریه بنیاد دی چې د هغه له لارې څخه مو دا نیت وکړي چې د فیسبوک د شکایتونو لپاره او دغه مستمرو ګټورې ټولنیز شبکې ته د ځوانانو د رامچېدو او په عینال کې په ټولنه کې د اصلاح او د ټولنیزو مثبتو دودونو د عمولو او د منفي دودونو د مخنیوي لپاره مو یوه طرحه ترتیب کړله چې دا نوښت په عینال کې د دغه بنیاد د مشر ښاغلي شادمن وو. طرحه په دې ترتیب وو چې موږ وغوښتله چې د دغه ګټورې شبکې څخه په ښه ډول استفاده وسي. نو بیا مو یو په لومړي سر کې مو یو څو ورځې پرله پسې اعلان وکړي فیسبوک خورا پراخه شبکه ده د دې لپاره چې مشخص کسان ورته انتخاب شي. موږ داسې نیت وکړی چې تقریبا اعلان وکړي په دغه اعلان کې مو وښول چې دغه اتن لس سرلیکه دي د دغه سرلیکو په ارتباط باندې که هر څوک غواړي زموږ سره په دغه پروګرام کې برخه واخلي هغوی زموږ سره په دغه برخه کې خپل نومونه ثبت کړي. چې بیا د اعلان په پای کې تقریبا د 200 تنو په شاوخوا کې ځوانان خپل نومونه ثبت کړل او موږ یوه میاشت پرله پسې د دې فیسبوک پاڼې تعقیبولې چې دا په اوبو کې لس تنه تاپ غوره کسان راویستل چې ډېر فعال وه چې دغه موږ د فیسبوک د شاغلو نوم ورکړي چې موږ د دغه پروسې د لارې څخه د فیسبوک شاغلو د ټولنې د تعلیم او تربیې په اړخ کې د منفي دودونو د مخنیوي په اړخ کې د مثبت رواجونو د ننګې په اړخ کې په حساب یا دې ته ورته نورو برخو کې لاشه وبلیږي او لاشه تشویق شي او نور ځوانانو په عینال کې ورته وهڅېږي. دغسې یوه هڅه مو وکړله چې هغه په پایله کې مو بیا دوی ته سینیکونه او ځینې تحفې ورکړلې چې دې دغه ډول او دغه پروسه وه.
مننه ستاسو څخه جانان مومن. اوس به ورسو خوست رحیم ګل نایل داره تواس چې تاسو هم یو نوښت رامنځته کړی او په خوست کې مسلګونه ځوانان هغه فیسبوک فعالین راغونډ کړل او دا غونډه مورته جوړ کړل چې د غونډې مقصد هم دا و چې په ټولنه کې باید شری واجونه پر مخ یوړل سي او ادارې خپل نیمګړتیا ته متوجه کړل سي او د خوست لګټ څخه دفاع وکړل سي. دغه نوښت یا دغه ایدیا تاسو ذهن ته څنګه راغلل؟
چې تر اټکل کې یو ځای
صحیح مننه رحیم ګل نایل، تاسو ژغ ډیر پاک نه راځي کچیر ځای ته تاسو لږ تغیر هم ورکی دا بشوي تر هغه وخت پورې به موږ ورسو جانان مؤمن ته. مؤمن دار ته وایس چې په کندهار کې دا نوښت چې تاسو را منځته کی دا هغه ورسته د دې اغیز څه سو یعنی څه بدلون راغلی، آیا نور ځوانان هم دې ته تشویق سول چې هغه د ټولنې ناخوال را په ګوته کړي، د هغه غندنه وکړي او د شوري واجونو ننګ وکړي، یا اداري نیمګړتیاوې چې هغه را په ګوته کړي، یا د چارواکو پام و دې خاطر واړوي، یعنی اغیز یا بدلون څه راغلی؟
اصلا هدف هم دغه و چې ځوانان تشویق سي وهڅول سي دغه شبکې څخه ښه ګټه واخلي. په ټول کې نشه مرغه فیسبوک ټولنیزه شبکه کنداري ځوانان په خاص ډول د ګیزون ځوانان په ډېر ښه ډول سره کاروي. مثلا که د تصدیق له حاضر واخلو موږ ویلی سو چې در اویا او اتیا فیصده پورې ځوانان د فیسبوک ټولنیزه شبکه هغه ډول کاروي لکه یو وخت چې موږ ارمان درلودل چې مثلا د نورو ټولنو ځوانان د خپلې د هغې ټولنې د اصلاح لپاره د ستونزو د ژر حل لپاره یا د مرجع پورې د ستونزو د مشکلاتو د رسولو لپاره یو څه ډول کاروي. نن هغه وخت رسېدلی دی چې زموږ ځوانان په هغه ډول سره فیسبوک کاروي او اغېز یې همدغه نه ده چې کله یو تېښه یو ځای کېږي یو ستونزه یو ځای وي په ډېر لنډ وخت کې هم چارواکي خبرېږي او که امکانات وي په هغه مهال کې د ستونزې حل په ګوته کېږي. یعنې زموږ ځوانان له ښه مرغه دې حد ته رسېدلي دي چې فیسبوک داسې کار کوي چې په ټولنه کې د منفي رواجونو په پر ضد باندې خپل کمپاین پیل کړي. مثلا که په ټولنه کې د ولور جبر تپل شوی دی د هغه په مقابل کې دې پوسټونه کړي چې مثلا د نشه یي توکو پر ضد باندې فوکلاډه کمپاین کړی دی. مثلا د ودونو د درنو او مصارفاتو په ارتباط باندې ځوانانو پر لپسې کمیټونه کړی دي. مثلا د ښوونې او د کوچنیانو د تعلیم په حساب باندې فوکلاډه هڅې کړي دي په دغه ټولنیزو شبکې کې. مثلا د کندهار چې د ډېر حیاتي ستونزې سره مخ دي، چې هغه د برېښنا ستونزه ده، وخت پر وخت یې دغه غږ پورته کړی دی. هغه کار چې اوس دغه فیسبوک کې د دې څخه مخکې تقریبا کمې بلې رسنۍ نه دي کړې. یعنې موږ په کندهار کې متاسفانه برېښنا نه لرو، نو دې سره مو د تلویزیون له سهولت څخه هم خلک بې برخې دي. په هغه اندازه چې باید وای، نو غږ د خلکو پورې په هغه ترتیب سره نه رسېږي، هغسې د نورو رسنیو څخه. خو دغه شي داسې سهولت رامنځته کړی دی، یا دغه نیکمرغي رامنځته کړې ده چې ځوانان د سترګو په رپ کې په هر اړخ کې ډېر ژر خبرېدلی شي. مثلا د کرکټ د نړیوالې لوبې د ګټلو سره سم په یوه ژغ، په یوه خوله، په یوه همغږي سره ځوانان بازارونو سړکونو ته راووزي، او لکه یو وجود هغه رقم خپل احساسات څرګندوي. دغه او دې ته ورته نور هغه څه دي چې سړی ډاډمنوي او سړی خوشحاله کوي چې زموږ په ټولنه کې هغه دي فیسبوک ښه اغېز لودلی. مثلا یو بله ښه خبره دا ده چې فیسبوک د دې لامل شوی دی چې زموږ یو دکاندار ورور هم دغه شی ښه وکاروي، او مثلا هغه پخوا چې کوم جرأت نه درلود یا کوم توانایي د دې نه درلودله چې یو څه لیکي وکاږي، یو څه یو شی ولیکلی شي، هغه اوس دا توانایي لري چې دی یو ښه لیکنه وکړي، یو ښه پوسټ وکړي، یو ښه کمنټ پر یو شی باندې ورکړي. کله چې به یو څوک منطقي کاري یا مناسب نه کاري، ځینې ځوانان بیا داسې چې هغوی ته لارښوونه کوي چې تاسې باید فیسبوک په ښه ډول سره کار کوي. نو دغه تاثیر دی، دغه اغېز دی، دغه لاسته راوړنه ده چې زموږ په ټولنه کې ډېر ښه تاثیر لرلی دی.
جانان مومن صاحب څخه مننه. ور بسو یو ځل بیا رحیم ګل نایل ته، که څه هم په انفرادي ډول باندې یا په یوازې ډول باندې د خوست یو شمیر ځوانان فیسبوک کاروي له ډیره وخته څخه، خو دغه د فیسبوکي ځوانان یو ځای کېدل، یعنی د تیر اونۍ راهیسې تاسو دغه یو ټولنه جوړه کړې یا په اصطلاح دوی مراغونډ کړل، اغېز یا بدلون یې څه راوستی دی تر اوسه پورې؟ آیا څه تر سترګو کیږي تاسو ته؟
استعمال
مشرانو ځوانانو ته سپارښتنه وکړي چې
صحیح مننه رحیم ګل نایل جانان مومن تاسو ته براسو لکه څنګه چې شاغلی نایل خبره وکړه چې د فیسبوک للارې ځوانان سره رايو موټی سوی دی او ژغه یو سوی دی ترڅو د خپل ټولنې ستونزو ته د حل یو لار راو باسي یا چارواکي دې ته اړ کړی یا دې ته اړ باسي چې هغوی د دې لپاره د ستونزو یو حل راو باسي یا اقدامات وکړي. فیسبوک یو شمیر ځوانان کاری، یعنی تر کومه حد پورې د فیسبوک ځوانانو نظر یو سوی دی، یا د یوالي خاطر غلی دی، یا د ملي فکر خاطر غلی دی، یا د دوی خپل اختلافات تر کومه حد پورې راکم سوی دی د فیسبوک للارې؟
اختلاف دادی اور مکری دی چموز تقریبا داسې او تړلې حلقه او شبکه په وجود راوړو چې د ځانګړو موضوعاتو لپاره په ځانګړي وخت کې ځانګړي پوسټونه وکړو. مثلا لکه مخکې چې یادونه وسوله چې په ټولنه کې کوم چې دودونه وي د هغه پر ضد باندې مسلسل په یو غږ او په منظمه همغږي سره پوسټونه وسی، او مثلا ټول دوستان په هغه مهم وخت کې پر هغه موضوعاتو باندې سره وغږیږي. او په ای او کې مثلا موږ ډېری وختونه فیسبوک دغسې هم کار کړی دی چې په ټولنه کې د غربت، د مسکنت او د بېوزلۍ د له منځه وړلو دپاره مو مثلا فوکلاده کمپاینونه کړي دي. څو عمر مخکې په کندهار کې د سړک پر غاړه د پرتو بېوزلو خلکو دپاره موږ په یو شخص د همدې فیسبوک ټولنیز شبکې له لارې هغوی دپاره مرستې او پیسې سره راټولې کړلې، چې په دې برخه کې دا هم د هېرولو نه ده چې د هېواد څخه د باندې په امریکا، کاناډا او نورو اروپایي هېوادونو کې زموږ افغانان او د سیمې اوسېدونکو هغوی هم مرستې او کومکونه رالېږلي دي. زموږ اکثره دغسې خیریه فعالیتونه او دغسې ټولنیز فعالیتونه او دغسې کارونه او اقدامات دغه یو خورا یو مثمره او ګټوره لار ده او یو منظم شکل لري سره چې په دې سره موږ کولی شو په ټولنه کې یو مثبت تغییر راولو. نو لکه مخکې چې مې یادونه وکړله چې دغه شب د مسلسلې د منظمې کړۍ د وجود په ارتباط باندې د دې هڅه لا هم نوره کوو چې خپل کارونه د دغه فرصت څخه په ګټه اخیستنې په ښه ډول سره تنظیم کړو.
مننه رحیم ګل نایل. تاسو ته راسو، فیسبوک اوس یو شمیر پښتانه ځوانان په خوست کې کاروي، د هغه څخه استفاده کوي. د لوست کچه تکراسو په خوست کې د لوست کچه، یعنی همره نه دا څومره چې ځین خلک وایي چې ورته پکار دي چې باید ټول خلک لیک لوست وکي. فیسبوک د لیک لوست په باب کولو کې یا په دود کولو کې ستاسو په فکر باندې څومره مرسته کولای شي یا کړې ده؟ صحیح ډیر مننه رحیم ګل نایل. جانان مومن تاسو ته راسو وخت ډیر کم را سره پات دی. د لیک لوست په باب کولو کې یا په دود کولو کې تاسو مخکیم خبرو کې چوس دکانداران هم دې تاسو ول سوي دي نالوست دکانداران چې هغه د فیسبوک لالاري ژبه زده کی پښتو ژبه زده کی او د لیک لوست کچه چې ټیټه د هغه تری مقام پر ورسوي د نو شوونځیو یا د نو د ماشمانو د شوونځیو ته پراتک کی یا د دې په هڅونه کې فیسبوک یا د فیسبوک فعالین ځوانانو سره ولو بولی دي
پدا اړه کې د بهار د تعلیم تربیه ریاست ته وخت پر وخت باندې د هغوی د لام توجه کولو د پاره چې په دې برخه کې د کوچنیانو تعلیم تربیه او ښوونې ته توجه وسي او په نیال کې دغه توجه یا دغه فوکس یوازې پر ښاري کوچنیانو باندې نه په ولسوالۍ کې د ماشومانو کوچنیانو د تعلیم او تربیه او د روزنې په اړه توجه وسي. ماری سیاست متوجه شوی دي ځوانانو خپل مسؤلیت د ادا کړی دي دې متوجه کړی دي. مثلا خلک یې هڅولي دي چې ښوونځي په لیرو پرتو ولسوالیو کې خلاص کړي, خصوصي ښوونځي خلاص کړي, په کلو کې خصوصي ښوونځي پرانیستل شي. د دې سره په څنګ کې مثلا د لوړو زده کړو په اړه کې کومو په پوهنتون کې خلاص ستونزې لیدلې ورته په ګوته کړې مو ده او کله مو مثبت اړخ تر سترګو شوی تشویق کړی مو دي مثلا سعید مو دي. او سره په خوا کې دا دوه درې ورځې مخکې هر کې یو پروګرام د فیسبوک سره په صداقت سره وتی چې مثلا د ترکیه ځینې بوسونه اعلان شوي چې دغه هیواد له طرفه څخه او اکثر وختونه دغه د نورو هیوادونو د خوا څخه هم بورسونه اعلانېږي. موږ متاسفانه د نه همغږۍ یا د پام او د توجه د نه په صورت کې چې ورته کېږي نه د دغه څخه ځوانان نه خبر وي. مګر موږ د دغې لارې څخه ځوانان وهڅولو چې راټول یو او یو ورکشاپ د لارې څخه دا معلومات ورسو چې دا موږ یو پوپولاده حسه یو پوپولاده لپاره وړاندې د دغه اړخ څخه لري. نو تورستي کې د مخایش په توګه د ځوانان څخه دا تمه لرو فیسبوک دوه نه پر ډیر نه سي که څنګه فیسبوک مثبت اړخونه مو یادونه وکړه خو بیا دوه نه پر ډیر نه سي چې د دې پر شخصي ژوند تاثیر وکړي, د دې د تعلیم او تربیه یا د سبقانو په اړه کې منفي تاثیر ونه کړي, د کورنۍ ژوند باندې منفي تاثیر. هغه په دې معنی چې هر شي ته باید لیمیت ولرو, هر شي ته باید حد ولرو, هر شي ته باید وخت ولرو. چې مثلا موږ د فیسبوک ته دوه نه وخت لرو په دغه ترتیب سره کارو, د مور او فامیل وخت
فیسبوک ته ورنکو، د مطالعه وخت فیسبوک ته ورنکو، د کار وخت فیسبوک ته ورنکو، په ښوونځي کې استاد سره د درس زده کولو او ویلو وخت هم دغه شی ته ورنکو. هر شی چې هغه باید په ژوند کې په اندازه سره وسی. نو که فیسبوک مثبت اړخونه لري، منفي اړخونه یې دغه دي چې موږ د 4 ساعتونو څخه تقریبا تر نیمایي ډېر فیسبوک ته ورکو، چې دا زما سره مناسبه نه ده.
صحیح، ډېر مننه جانان مومن له کندهار را سره او رحیم ګل نایل له خوست. نن موږ بحث وکړي د پښتنو ځوانانو پر فیسبوکي فعالیت باندې او دوی چې څه نوښتونه په دغه ډګر کې رامنځته کړي دي. د ځوانانو غږ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد شاه زمي تاسو ته مخه ښه وایم. په مخه مو ښه.